السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اورېدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړې موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړیو شپاړسو ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هیله مند دی چې روسیه او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیه او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ټرمپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربان تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې برید 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیه پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسوالو ته. امریکا پر سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سختدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډېر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډېر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د پلاوو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي.
او د خوست د وی ولسوالۍ له هغه اندېښنې مو خبره و چې وایي زمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد د واکسینو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمېر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه هم معلومه نه ده چې دا کمپاین څو ورځنی دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي هغه څه چې تمه کېږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسیناتوران کمې دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کېږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2024 کال کې د پولیو وایرس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابره زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایرس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستانه ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستانه ډیر زیات افغانان افغانستان ته اړول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پوله ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځنده ټیمونو له لوري واکسین شي. یادونه ورده چې سږ کال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوغونه وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی و او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایرس د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د روانې اپریل په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې دغه پلاو ته ګراتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزي عزیزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو پر سر تر رغوونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونې مشر خانجان الکوزي د اپریل په 6مه ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمون په مالول باندې ډېر ټکسونه والا شوی دی، لاری بندول او دا شیان
خغلی الکوزای وای. پاکستان سره دا مهال سوداګری ډیره زیانمنه او ورځ بلې تکمیږي. د نوموړي په خبره دغه هیواد واردات تر نیمایي هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیون ډالرو ته راکته سوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سته ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
عملی بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک یې وکړي چې د دواړو ملکونو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپ ودرېد، دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی، نو زه خپله شخصا اوس درمه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی په خپل منځ کې سیاسي وي چا چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلي حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزه عزیزي د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاءالحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات رالو بیا هغه نه پس هغه باډو کولاو شو او بهرحال زمونږ کوششونه وو، زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کې بھائی دا کوم تناو غونې راغلی دي د دې مسلې سے حل واسي.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته کابل تا لاړو التا دا کم تاسو دا افغانستان کم عبوری وزیر اعظم دے مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتگی سرا مذاکرات شوی دی دے سرا امید خدا دے ان شاء اللہ دا کم تجارت کی کم دا کم مشکلات دی دوڑ تر دے دا پارا دے ازالے دا پارا ان شاء اللہ اور پر امید دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی
سم دا تاسو ته معلومات ستا چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حد یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم دا د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو $2.5 بلین دا بیا سنگھ تا سو پتہ کی دے کی سے مشکلات آلو دا بار بار دا بارڈر بند کے دو آگے سرا دا کم دا منگ تجارت دے رو 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 تقریباً 70-80 کروڑ ڈالر بند لاڑو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاء الحق سرحدي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره د پسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پات هم له ګواښ سره مخامخ دي. د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الوخیل سره د زړه خواله کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل دا حسن محمد پسیمه که پخوا هم یو شمیر استنادی دیوالونه، کانالونه، گبیون بکسی او بندونه جور شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دیوال چې دغه ځای دغه ځای سره ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و. موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د ځای چې دا جوړ کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مؤسسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه یووړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړې دي. دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارېزه کړی دی یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریک کړی د موسساتو سره هم شریک کړی دی همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دی د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېر اندازه مو د خلکو انشاءالله چارېزه کړی دی کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل استر استر سیلابون روزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی به جاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطی دی پروژو دی پلیکی دو پرته زایی خلق و سرده دی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
دی افغانستان سیمه او نره دی تازه خبرونو لپاره دی ازادی رادیو ویب پانه تسرور خکارا کری
azadiradio.com
ازادی رادیو سلر ویش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه وروستای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمی شوی او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس به د دې اغیز څه وي تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندی ټامی بروس د اپریل په اتمه وی خبری خونده تا وویل
ده خوڑون نړیوال پروگرام یا WFP در طولو دیره برخم رسته چه ودره وشوی پا یمن و افغانستان که وی ده کرده وی جهی فرمان ده مخیط ده خوان نیخنو پر بنسرد وشو چه ده غمالی مرسته تره گریز و دلو لکه حوثیانو او طالبانو تگتر سوی
نموور زیاده کرده چه ده پریکرد استخباراتی ارزوانو او په بشری فعالیتونو که ده طالبانو ده لاسوهنی پاره لعجده مودی اندیشنو ورسته شویده. داخلي بروس تر دې څرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پرې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاس ته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کېږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نه شي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کېږي، فقر لپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسږ کال د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د له منځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړولو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنګټن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز دمرستو بندیدل په لنډ مهال کې سنجې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرې شي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده. همداراس د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړې ډول پر زده کړو او د جنسیتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېره لویه برخه چې په میلیاردونو ډالر کېږي د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګېدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه یې هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوي دي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلي د نړیوال بانک تر راپور لمخې دا مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 16 د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغه کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل وو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لند سامان لټری دو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندېدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په 1 په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 6 کال نشته 30 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2025 کال لپاره دي پر افغانانو خپل حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان.